مشال لړی دا محل په خبر کې د گرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. د مشال لړی په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل.
پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې ول ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف ته خبرو له لارې د مسئلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسېدو سره سم لومړی له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو له سرکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترینګلتیا د خواشینې څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یوه اهل تشیع عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې یې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي راهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي راهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري. نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونۍ ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی عوامي نشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قامي وطن پارټۍ پیپلز پارټۍ جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دی او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستانه تیریږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېر ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف اپریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنه کړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړه.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر صاحب فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې ده دا په خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه، بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلي او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټ شورا مرکزی غړی وو. د مولوي عالم جان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگی هلیکاپټرو او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سر ولیدل چې مشري د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تېر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفون خبرې کړي دي. د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپلې ذمهواري پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غني شوي اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. دا د دې محل خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسی وی اسارو بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او 201 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. پاکستان ویلي د هر غواغ په صورت کې به سعودي عرب سره ولاړوي. کابل پر ریاض او تهران غږ کړي چې روسي کړکیچ د خبرو لارې هوار کړي. په پیښور کې د ټول ګوندیزي غونډې مشرانو د کاشغر گوادر لار په اړه د حکومتي ژمنو نه پوره کېدو په صورت کې د اقداماتو خبرداري ورکړي.
تحفظات دور نه ہونے کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو په اړه دی په غونډه کې د ټولنې ټولې خواوې شریکې کړي. د قبایلی سیمو خبریالان وایي د خیبر پختونخوا گورنر د دوی غوښتنې منلې دي.
هغه کسانو چې دن شوي دي د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل. د قبایلي صحافیانو د حفاظت لپاره او د هغوی د سکیورټي یقیني کولو لپاره فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل.
په شبقدر کې د اکتوبر میاشت زلزله ځپلي وایي تر اوسه ورسره حکومت مرسته نه ده کړې.
دا زلزله کې وران شوي دي مونږ تر اوسه پورې چا ته پوس پښتنه ونه کړله. څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان ویلي د سعودي عرب ازمکنی بشپړتیا ته د هر غواخ په صورت کې به له ریاست سره بلاډوي. د بارونو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارونو چارو وزیر عادل الجبار سره ولیدل. بیان وای د سعودي عرب بهرنو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستی کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل د ریاض مساخل په رپورټ کې.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتي او خپلواکۍ ته څه قسمه خطر راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وا د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پر امن حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بے پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وا د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونی اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سکیورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړو ملکونو مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفادات ته زیان رسیدي شي او د دورې سره بعد دواړو خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب د خارجه وزیر د دورې او د پاکستان د موقف په اړه چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار امیر عثمان نه تپوسو کو نه دوه دا د پاکستان خفې سلده چې د دوه ملکونو خپل منځي ماملو کې نه پریوزي خو باید چې پاکستان د سعودي عرب او ایران په لنجه کې د روغې جوړې کردار ادا کړي. د زیاتوي
ما په خیال دا ډېر ټیک موقف ډېر ښه خبره ده، لیکن دا چې دا دوه مسلمانان ملکونه دي پاکستان لا د دې په منځ کې د سولې کولو کوشش د ثالثي یا د سولې یعنی ځان نیوټرل دي داسې نه ساتي چې یاره تاسو خپل جګړه د دې ته مونږ راځو ټیک دي هغه ستاسو هم ټیک دي، لیکن د دې نه علاوه پاکستان لپاره دې کې د دې د سولې د دې یو ځای راوستو او د دې خالصي د دې څخه کوشش وکړه.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې سورز وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې وروسته ځینې راپارېدل خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړو خیزه تعلقاتو او سیمایي صورتحال ترڅنګ د سلور دیرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو نور کو پهم دی موضوع ته ورته بل رپورت تاسو لپاره لرو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ په کړکیچ د خپګان خود نه کړي. د ولسمشر دفتر په خبر شوی پورنی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کونسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوی. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمہوار دي. هلته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړي چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشی څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لالارې هواري کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچ تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل
ما به ایسی یک کشوری کې از بحران
موجوداسي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ لامل خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلن محالي مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. سموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیع عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپرول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. په دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کانفرنس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو زو په خبرته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګن ګوندونه د کاشګر کبادر اقتصادي لار په اړه اندېخنی لري، نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لری کولو لپاره اقدامات وکړي. نو موري دا خبره تیر ماخام په خبر کې د اقتصادي لار په اړه تر ټول ګوندیز غونډې وروسته خبره رانو ته وکړه. د ویل په ټول ګوندیز غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې په جوړولو سلا شول چې با له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشګر گوادر پر اقتصادي لار په ور سره خبرې کوي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندیزې غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چاینا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدلې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانواله نه لري، نو ضروری ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي ښارګوټي کم کمزه او کله جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، آپټیک فایبر، ریلوے ٹریک او ایل این جی پائپ لائن هیڅ ذکر نشته، لکه چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبہ ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه تین گام پورته کولو باندې مجبور وي،
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د لانجې د هواری لپاره یو کمیټې هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د رهداری په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو د مشال لډي خبرونه ته تاسې غوږی د قبایلی سیمو پاړه هم تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د خبر سیاسي مشرانو د قبایلی سیمو اصلاحات لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال لډي تو ویل په راتلونکي غونډه کې ک ورته د دریز وړاندې کولو موقع ورنکړل شو، نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي. دوی وای په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وای دوی غواړي چې قبایلی سیمې د په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شي. فرات چنواری نور معلوماتو سره.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وای چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې پر روانه غونډه کې دی د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وای ک په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړې شو، نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف افریدی مشال ریڈیو توای
دا خو به خی ناجایز خبر ادا چی پولیټیکل ایجنٹ فیصله کی گورنر سے فیصله کی کمنګ دلته نو بللو نو بهر به احتجاج کو چی دنه نه سوکلار چی دنه به احتجاج کو او مونږ احتجاج څه خو مونږ صرف دا ناره لګو چی بای قبایلی منطقه چی دا په خیبر پختونخوا په صوبه کې شامل کی او اف سی آر ختم گو اف سی آر گو
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ته اغه سره هیڅ قسم رابطه نه وکړي څومره مطلب دا چې ملکان او الډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي اوم دومره اساتذه کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو
او د پاکستان تحریک انصاف گوند یا مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چکم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چکم دی سو بیس را زم کړی شو دا مونږ پر به تر وي دوه پر به بهتر ای
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوړان دی په با جوړو مومند ایجنسی کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درېمه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې تر سره شي د کبیلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځنې حکومت پلو مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي د فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو دونکو د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا پنځه شپېته استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وائی جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمی سره د تعلق لرونکو شخصی سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د اغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتی مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړی ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پختل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږه دی چې مطلب وایي نه مطلب چې بس ماشومان هغه دلګستی تعلیم کے نہ کرے لگا سنگ دے زہرات نہ مخ کی جنا ایک خام خام دے دے غیر غزی من کو اثر بھی کرا نو یو ہوتے جی مزت مشمن جی اگر سے ہوئی سی اون دے جی او مزے تو پڑھائی کے دیر تک کچھ نہ کلی یا مطلب کہ دیکھی دل جی کہ اگر بالکل لگا یو کس مطلب میں سے حالت کے اور دیر مختلف قسم مشمن منتظر سے رضی جی اگر مختلف نتائج تیری جنا
دے خیبر قبیلی سی میں دے یو شخصی ہرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چہ دا روزنہ ای ترلا سکڑے مشال لیڈیو تو
ٹریننگ خو کم چو ڈیر زبردست ٹریننگ ہو ڈیر بنیادی شہین ہو پکے پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ چھ کم آگا لائف ڈے اسکیل باندھے وہ لکا دے جن طور طریقے سنگی سڑائی کے رہی کا نا اور دوم وہ سائیکو سوشل تراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاگوئی کلا آمادہ کول کا نا نو لکھے گا کہ منگ دس نئی نئی شہین ہو کا تلز پختلا ٹریننگ کے ناستم چھ آگا دینا مخ کے منگ آسے زبانی به ویل خو ایکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلې
خو په پیښور کې د دماغی ناروغو او صحت د یو روختون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنی یو خامل دی. خو د په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دی.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه سہالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشتنه لکه دغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکه څه صحت مند څه شی متبادل اړوشتنا نو خلک یا خو د یره ترخو وی یا په جنگ جو بل سره اون خلی یا په چرسون ټس نشو طرف تلاړ شي نو څه متبادل صحت مند سی ایکټیویټی دا څه پکار بچي هغه هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 سلويخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو، او د په خبره پراتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
مجید بابر چې تاسو ته د قبایلی سیمو د استادانو ته د نفسیاتي روزنې په اړه رپورټ وړاندې کو، وزو شمالی وزیرستان ته شمالی وزیرستان لري پرتی سیمه د تاخیل او شاوخوا سیمو کې غیر پاتې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دومره لار دی ورکړي چې خوراکي توکي پوره کړي او خپل ناروغان بنو آیا نور سیمو ته درمل لپاره بوزي. دوی دا هم وایي چې واوري ورېدلې دي او ناروغان زیات شوي دي، خو په سیمه کې د صحت سهولتونه د نشت برابر دي. نور تفصیل د عمردار از وزیر پر رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بلابل سیمو خدرخیل منظرخیل او خاوشا کې مشته خلک ګلمن دي چې د ډیرو ورځونو ور باندې لارې بند شوې دي، چې لامل یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي، بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سخت یخنې لوجې ناروغان زیات شوي، خو د دوی په وینا د صحت سہولتونو ته رسېن لري او بنو تخپل رنزوران په لارو ورته د تګ راتګ اجازه نه کول او لوجې منتقل کول نشي. د تاخیل خدرخیل سیدون کې رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیر ورځونه ورته د راشن گاډي نه دی ورغلی.
مشته د راشن ډیر تکلیف ته ډیر ټیمی شي مشته کوي نه دلوړه به مورون باندې تنر ته تری دیلې پوز د خېس لیار رس باندې اورا چولې دي سیمندار نو به مور لور دا یو چې مومنټ باندې اگر خل کوم ډیر د حکومت سره ډیر قربانی کړي دي عام مند پر ډیر کردار میړه ته کړه جاي او کوشش وکړه جاي حکومت سره او ای سی کی او پر وکړه جاي خپل فورم
دا ټلیفون د لارې د تاخیل یو بلوسیدون کې مشکله مو ویل د لوګي سره مخ شوی او سخت یخنې لوجه د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دي.
درین یا سیسی ته د تاخیل کې د مورون د لوګي د تند مړ سوال اغه ختم دي دونې چینې بورې دا وې ارته ختم دي نشتا پاتن لګې چې مشکې کین ګونا دا څه پښتو ارته وګي چې بیا چې سبو کن وې تاخو ځای بلاله دي تاخو ځای چې یار باندې کورتال یار باندې مګمال اوري اته ولې دي سوري بالکل د مورون نن غته انټرنټ په سپټال کې دا وې د خورې مرصا.
شمالي وزیرستان د تاخیل بلا بیلوسیمو کې مشته خلکو ستونزو پاړه مو هڅه وکړه چې امنیتی ځواکونو سره خبرې وکړو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع سره نشي ویلې.
درنو دونکو زو سوات تاسو په سوات کې د خزو حکومت لپاره کار کوونکې یوې ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړی اسمبلی جوړه کړې ده. په دې اسمبلی کې به د سوات د بیلابیلو تحصیلونو خزی خپل مسلو او قانون جوړولو کې حکومت ته خپل غوښتنې وړاندې کوي. د دغه اسمبلی په اړه نور تفصیل له سوات نه د مشال اړیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د خزو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکل شوي چې پکې اقلیت او نرخزو ته هم په وړومبي ځل نمائندګي ورکړی شوې ده. د خزو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازی کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطح باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار وکړي.
د ښځو لپاره جوړ کړی شوی باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړې شوې چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکر وټاکل شو. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل د جنکۍ چې خرڅول کیږي او د سواری پاوالې سره او دین علاوه دا تیزاب چینن سباړه ولیکي یونن سبا یو غټ ایشو چې موږ تک مخې ته دا هغه دا چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، د خودکشي په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، د دې مخنیوي وکړو.
د پاکستان پیپلز پارټي خزو برخه ضلع سوات مشر نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړی دا وایي چې د خزو اسمبلی جوړیدل ډیر ښه ګام دی.
دا بل خزو د پاره ډیر زیاته موثره سوات ډیسټریکټ دا سیدی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دی، نو ان شاء الله که په دې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشوه لکه دا څنګه چې دلته وشوه نو چې دا به ډیر زیاته موثره سره
خزو اسمبلی وړمی غونډه مشر د سواد تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او برستیل سپیکر نه سوګن پورته کو دوی په دغه موقع وویل
بلدیاتی نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود ده او دغه شان په ویلج کونسل کې کوم دین خو زموږ د خویندو تعداد موجود ده نو دغه شان دا خبره دوم تاسو شروع کړی ده لاندې او کدو بیا د الته کې ویسی او دالته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه هغه دي ځان سره نور هم ځان نه واخلي په دې دغه کې او هغه دې آواز چې کوم دی دغه
دیادی ټولنې وینا دا چې د خزو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پختونخوا نورو سلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او دغه غړي به یو کال پورې د سیمې د خزو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
درنو نورکو وخت شوې ده د غرمې 12 بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډي سور پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاض سره ولاړ وي د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندي غونډې کې کړې وي نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي تیره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی بیګا په کوټه کې یوه استخباراتي چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پشین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه ده د وژنې ذمواري چا نه ده منلې افغان ولسمشر اشرف غني تیره ورځ له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټرو او نور سامان آلاتو غوښتنه کړې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
د اردو ژبې آج رسپانه خپل اداري کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نشول د اداري په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویل دي چې ځینې کسان د غلط فهمه یا د ذاتي مفادو په خاطر د منصوبه متنازع جوړوي خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټول سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دي ادارې مخکلي کې تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره تر لاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه اداري په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره پر ویو کې نرموالی ضروری دي اداري اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعات او سهولیاتو حقدار ده د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات سیره شوې دي دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملی کړي هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دي چې د اقتصادي رهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي اداري مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نخکاري چې معاملات د حل کولو پیسې پاغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دی. جنګ رسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی. او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسله والو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسله وال تنظیمونه به هم نه زغمول کېږي، او د سټیټ بینک د ګورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره یې شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندې کړي دي. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمني خبری اژانس په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریز دری چې د وسله والو ډلو پر ضد د مؤثره عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګوزن ناروغۍ پیښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسله والو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بادشاه دروروي.
د جرمنی خبری اژانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 تو حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وې ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمېر سیمو پرېښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبری اژانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکوونکي هغو سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې، خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمي سرتیرو د سنبالولو تر څنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی، د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي، خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو دونکو، د طالبانو ځین مشران وایي له افغان حکومت سره د روغ جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری ایجنسی تیر ورځ د ځینو لوړپوړو طالب مشرانو په حواله خبره کړې، خو د هغوی نمونه یې نه دی اخیستي. ټاکل شوی چې د جنوري پر 11 د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني او د جوړجاړې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور معلوماتو سره.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل سوي موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په ولسمه بعد حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. شاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصه یې کړې در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو په موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د دریم ګړو له لارې به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایخ خپل استازي ورواستوي، خو په خپله به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
فرشتہ جلال صاحب چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو درنو اودونکو، الجزیره ویب پاڼه لیکي د کابل سیکان ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بې وزله خلکو ته ورکوي. ویب پاڼه لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلی چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو سلويخت کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک له ورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکل کیږي. ویبپاڼې لیکي چې مکیش سره په دغه پخلی کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرسته کوي. په تالی کې یې د پخلی لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، کوارتز انډیا نومي ویب پاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی په هندي رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسله والې ډلې په هند کې حملې نشي کولې. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخامخ دی او د ناامنۍ په پیښو کې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
کوارتز انډیا نومي ویب پاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي غړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. ویب پڑھلی کی ہندی میڈیا کے عام تاثر دادے چھ پاکستان کے میش شہادی ڈلے جیش محمد دا پٹان کوٹ لا حملے سرا او بیا پا مزار شریف کے افغان طالبانوں دازل کوشش اکڑ چھ دا مودی او نواز شریف حسوتا تاوانو رسوی ویب پڑھے لکھی داسی گنل کی چھ دا غبری دونا دا پاکستانی پوز دا استخباراتی ادارے دمرست بغیر ممکن نو ویب پڑھے لکھی دا 2009 کال رہی سے پاکستان کے پیو دیش ہوائی اڈو دا استخباراتی ادارے پودانو او نور پوزی مقامات وسلوال بریدون شوی دی ویب پاڑ لکھی کچرے طرح گری یواز دا پاکستانی استخباراتی اداروں پمر سکے دے نو دا باور کول بغیر معقول اوے چھ پوز پر خپل تنصیبات بریدون کوی ویب پاڑ لکھی ڈیر کم خلق بدے باور کبھی چھ پاکستان دا طرح گری کار دے خلا دغا حقیقت استرگی نشی پٹے دے چھ پتے رولا سکلونو کے پا پاکستان کے لا اتیا زرو زیاد کسان وجل شوی دی ویب پاڑ لکھی پاکستان دا طرح گری خلاف جنگ کبھی چلا ملون دا سیمہ ایز شخڑے نتیجے او پخوانے امنیتی پالیسیاں دی او اس طرح گرو شبکو دا لری کولو کوشش کبھی پدی رستو میاشتو کے یہ امنیتی ادارو دا لشکر جنگوی مشر لمینز اوڑے ددی ترسنگ د پاکستانی طالبانو او نورو ڈلو خلاف هم ګامونه پورته کړی دی ویب پاڑ لکھی نواز شریف په نریندر مودی سره غیر رسمی ملاقات نشوي کولې کچره پوز یې په اعتماد کې نوې اخستی ویب پاڑ د رویټرز خبری ایجنس له خلیلې کې چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوز لاره برابروله ویب پاڑ لکھی د پاکستان پوزی او غیر پوزی مشرتابه ته پکار دی چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي ویب پاڑ لکھی دغه پښتنو ته باید جواب وویل شي د دې ترڅنګ غیر ریاستی عناصر هم باید تپری نه خودل شي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي
ملیحه میرزاده وچ تاسو ته د کواډز انډیا نومي ویب پاڑ د یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کولې په همدې موضوع ته ورته یو بل لکھنه د لکھنې مهمې برخې هم تاسو لپاره لرو له پاکستان خبریدونکو ډان ورځ پاڼې د هند پر پټان کوټ فوجی اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو او سولې عمل ته کتنه کړې ده چې پکې راغلی پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی بلکې باید د وسلوالو او سختدریزو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي د مقالې نورې برخې احمد شاه زمي وړاندې کوي
ڈان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تیر ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودی به له سړول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریز ډلې شوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودی ته خبرداري ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسی وړل کېدای بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سیکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودی د بدنامولو لپاره وسو ورسپانه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید پاړه غوغا د مودی حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاحکار جنرل ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کمه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای شي ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې ووایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپله خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولی دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګره ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی وو
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی در نور دونکو تیر کال د اکتوبر پر شپږ وشتمه په خیبر پختونخوا قبایلی سیمه افغانستان کې زلزله راغلی و چې ګڼ خلک یې ځپلی ول په دوی کې د شپقدر د کوټک سیمې اوسیدونکي هم شامل دي په ځپل شوو کې د شپږو کورونه غړي تر وسه د گاونډیو او خپلوانو په کورونو کې اوسیږي دوی وای تر وسه ورسره حکومت هیڅ قسمه مرسته نه کړي خو چارواکي وای ک زپل شوی کورونه ورته درخواست ورکړي نو دوی به ورسره هرو مرو مرسته وکړي شانواز ترګزی نور معلومات سره
د تیر کال د اکتوبر په شپږشتمه نیټه په راغلي زلزله کې د کوټک شوقدر لږ زیات شپږ کورونه هم ړنګېدلي، خو دغه کورونو والاو ته د حکومت لخوا هیڅ یو رقم مالي مرستې نه دي رسېدلي. د دغه کورونو اوسېدونکي دا سات د نږدې ګاونډیانو کورونو کې شپې کوي او د ورځې بېرته ړنګېدلي کورونو کې اوسېږي. چینارګل وای چې هغه په خپل په یو حادثه کې خوښ شوی، نو د سخت مزدوري هم نه دی او خپل کور بغیر له حکومتي مرستې یو ور بیا نشي جوړولی.
دا زلزله کې وران شوی دی، مونږ چې کوم دین تر اوسه پورې چاته پوس پښتنه نه کړله چې چاله وردو راته وای چې یاره بس نن کیږي او سبا کیږي، خو څوک زمونږ په آل باندې رحم نه کوي. پټواری زمونږ زیاته نه دی راغلی، دا نور کسان نه دی راغلی، زمونږ یو ځای نه دی کتلی، په پردو کورونو کې چې پاتې کیږو.
یو بل سپینسر وای چې کوم مهال زلزله و نو هغوی ډېر ویارېدل، اوس له هغې زیات یېرېږي ځکه چې دغه اوران ویجاړ کورنو کې ناست وی.
دا د دې والم پمن باندې دغه دي چې ودی دي دغه برندم دارش لیدلې ده. غریبانان یو بس سچ کیسه کسان ناغلی اس یو قتل رو قتل بیا لاړ ایسې مون کړلو چم څه هم غرض نه کونو.
لدغه ورستو مې د شو قدر تحصیل ناظم ظفر علی خان ته دغه زلزله زپلو مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې.
نو کفرس کې دی مونږ سره رجوع کی اپلیکیشن را کی درخواست را کی بالکل مونږ به ولا ایسې ته ولي ګو پی ډی ایم ته کوم څه مونږ سره کوآپریشن هم کیږي ان شاء الله کو.
او ظفر علی خان وویل چې هغه به دغه سیمینار د منتخب شوی یونین کونسل مشرانو ته هم وینا وکړي چې هغوی دغه زلزله ځپلو پوښتنه وکړي او تر د خپل وسه پورې ورسره مرسته هم وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
درنو دغه د قبایلی سیمو خبريالانو یو پلاوی په پیښور کې د خبر پښتونخوا له گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره لیدلې دي. دوی تر ملاقات وروسته مشال اړتیا ویل گورنر ته یې د خبريالانو او د خبرالې ننګون وستونځو په اړه معلومات ورکړل او ورسخه غوښتل چې هغه خبريالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوی باید یې کورونیو ته مرستې ورکړل شي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د شپږم په ورځ د قبایلي خبريالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. قبایلي خبريالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړ. په ډله کښې شامل یو خبريال شمس مومند ویایي،
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو، مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو، خاص کر هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي، د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل، د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سکیورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل، او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله، نو هغوی جواب او د هغوی ردعمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي.
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوې، یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې، پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وې، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوي. او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي، هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینی صدر سردار آیاد داوړ وویل،
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته، ښو ادا بچونو ته، بیا د دې پوره میر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په یکم دسمبر باندې، ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر میر راوغوښتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا باندې ډسکشن وکړو، لکه کار ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره. سره ورسره نر چې څومره موږ مطالبې وې هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبريالانو زور ورکړ چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. درنو اوردونکو، د خیبر پختونخوا په سرکاري اسکولونو کې کلنۍ سیالي یا مقابلې پای ته رسیدلې چې پکې د ټولو صوبې له 1500 څخه زیاتو زده کوونکو برخه واخیسته. په دې کې لوبي او نور غیر نصابي سیالي هم شامل وي. تفصیل د شبیر مجان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا
د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بیلابیل سالانه لوبو مقابله سره ورسېدې چې په کې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانه، سندرې، پیټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شامل وي. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنت های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکي فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیسته پورا صوبا کې او دلته کې د پکار د 10 مقابله نورې وشي چې مونږ والا نو ټیلنٹ ورکې بار راشي پکار د مونږ سره د سپورت بورډ والا د هولا مونږ سره پورا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې.
د چرسدی د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جمعات محمد فاروق وایي چې سبق سره سره لوبې هم د دوی لپاره ډېر مهم دي.
لوبې چې کې دي سر پټ سمجھاتی کنا انسان میموری چی اگر پریشی اپریشی نو سبق هم اسانه سره یادیږي.
بل خو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مصاحب ګل په دې باب لباندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی خو له دوی ته اسانتیاګانی او سہولتونه د نش برابر دي.
موږ را په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده. ګراوندونه شته نه سره ټول نه شته نه ګراوندونه چې کم کم زینو کې لګه سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونو چرته کې وونو اغه مو سره زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاله یاده غسه قسم سيزونه شو لاله خراب شو توجه ده نه ور گئی. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم داوی سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کوم دا ډیر باسر هي ډیر ټیلنٹډ کوم دی. هر یو فیلډ کې لګه دوی خپل لوه منلی شي خپل ځان خپل سیادت کار کول شي غلط دي ته توجه وکړي شي.
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبره پر مختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي او راتونکو کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پروواید شي زه پروواید شي چې غین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي خور سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي. راغې د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو نور ګراوندونه هم جوړو سپورتس کمپلیکس هم جوړو 111 ګراوندونه چې دي پاره کې کار شروع دي 87 داغې نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پامل د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو هغه غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اوښلي شو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
درنو اردوونکو زو ننګرهار ته په ننګرهار کې د چرګانو خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده. چارواکي وایي دا کارخانه د کاربندګرۍ او مالدارۍ وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځشنبه په ورځ د یادې کارخانې د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په 24 ساعتونو کې د چرګانو د خوراک 240 ټنه دانه تولیدوي.
په افغانستان کې د غټه فابریکه چې په 24 ساعت کې به د چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري.
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر اسد الله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانې د جوړېدو له برکته به په دې وتوانیږو چې تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردننه تولید کړو.
دا یو ملي پروژه ده چې موږ کوي شو تغییرات او واردات.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو یې د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانې په فعالیدو سره به تر ډیره په کوردننه د چرګانو خوراک تولیدیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
درنو دونکو د روانې کړې اخري رپورټ تاسو ته پام را ګرځوم. شپېلې، تولې، تولا، تورې یا نر د موسیقۍ هغه آله ده چې نه یوازې په پښتو، دری، هندي او نور موسیقیو کې کارول شوی بلکې له پخوا راهیسې پښتانه ځوانان د شوق پوره کولو لپاره هم په غونډو، پلو او پټیو کې شپېلې غږوي. د شپېلې غږولو په اړه د سراج زهیر دا رپورټ اورو چې په یوې نغمې پیلېږي.
د فن هنر او د کلتور استادان وای چې د موسیقي په ټولو صنفونو کې یو صنف شپېلې همدا او بغیر لذي موسیقي نیمګړی ښکاری. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې پخوانی ډایرکټر او لیکوال نثار محمد خان د شپېلې په حق له مشال ریډیو ته وویل. یو بل شاعر او لیکوال ساگر تنقیدی هم د شپېلې پاړه لمشال ریډیو سره خبرو کې وی.
شپېلې زمونږه د رومانی دنیا یو ډېر ښه حصہ او یو ډېر ښه ساز چې هغه کله کله بالکانو د شپې یا د ورځې د شپې کې خو دې ته وراړو او د شپېلې وحال دا بالکل لکه زمونږه رومانټیک کوم ته کې انداز دا څنګه چې د شپېلې وا او هغه پغره کې یا په یو ورشو کې چې ساتنې او هغه په یو ټنا سو هغه شپېلې راغوره دا کې یو جدا خو نه یو جدا انداز او چې کله بودره بوجه شي ته بودره نه چې پټې را پاسې را باندې وا خپل خوش پهلې غول او خپل نه دوست وې دا شپېلې د سر پاول باندې خپل پیغام نه راتو.
د مردان اوسیدون کې شپېلې غون کې محمد اکبر مشال ریډیو ته اوې د ل وړکوالي نه د شپېلې سره ډېر مینا لرله او چې کله به یې ګډي بيزي سره ولي نو په شپېلې به یې ساتيري کوله. په موسیقی باندې کتاب لیکونکي نثار محمد خان وایي چې د پښتو د موسیقی ټول ودیر سازونه دي او په دې ټولو کې شپېلې تر ټولو مهم ساز دی ځکه چې دا د نورو سازونو خوند او رنگ زیاتوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې خبرونه هارون باچا غړی ډیر زړه